السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر دریو بجو ده په راپورونه کې ورته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی پټول افغانستان کې د لړم یا عقرب پر شلمه د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د ګرځند ټیمونو کار رسمن پای ته رسیدي په زابل او پکتیکا کې د دولت اتلس وسلوال مخالفان وجل سوي دي په بهرنیو خبرونه کې ورته د ایران ولسمشر وی هواد به د ایران مو د غنی کولو د پروسې په ګډون ل خپل اټومي حق څخه تیر نسی په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو او بهرنیو او کارګرانو ترمنځ شخړه کې دوه تنه وجل سوي او نجدي او یا نور جوبل سوي دي خو تر څو مخ کې د افغانستان خبرونه له ناجي صاحب څخه وري
د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي له مرستیال سره وکتل. د کونړ چارواکي وایي چې یو ځلې بیا د پاکستان له خاورې پر دنګام ولسوالۍ 15 توغندي ویشتل شوي او په هلمند کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 طالب وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې له امریکا سره په امنیتي او دفاعي تړون مشورتي لویه جرګه رابلل کېږي د افغانستان او امریکایي چارواکو یو ځلې بیا په دې تړون خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنن موسادی نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست زره رحمت مقبل عثماني او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي له مرسیال سره په کابل کې دوی خبرې وکړي.
مشاور وزارت سرپرست میرمن ملر ته د مشورتي لوی جرګې د تدبیر په اړه باندې معلومات ورکړل او دا چې د افغانستان دولت به د دې لوی جرګې د مشورو او سپارښتنو په رڼا کې خپل مذاکرات د متحده ایالاتو سره نهایی کوي.
چارواکي وایي چې د رواني عقرب میاشتې په ورستیو کې به په مشورتي لوی جرګه کې چې په کابل کې جوړیږي د خلکو 2.5 استازي شي په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي او کنه. که دا تړون وشي نو له 2016 کال نه وروسته هم یو شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي. د کونړ چارواکي وایي چې تېره شپه یو ځلې بیا د پاکستان له خاورې پر دنګم ولسوالۍ 15 توغندي ویشتل شوي دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. له بلې خوا عام خلک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي تر څو دغه حملې بندې کړي. او د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 طالب وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ یو تن مسؤل محمد اسماعیل هوتک وویل چې تېره ورځ ناوخته په دې نښته کې 4 افغان سرتیري هم ټپیان شوي. له بلې خوا وسلوال طالبان ادعا کوي چې 14 افغان سرتیري پکې وژل شوي خو چارواکي دغه ادعا ردوي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې د میندې خودلو په تور 4 کسان او د اختطاف په تور 6 کسان نیولي. د هو د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ل رضوان مراد نوري.
السلام علیکم. د ایران ولسمشر وایي هیواد باید د یورانیمو د غنی کولو د پروسې په ګډون خپل اټومي حق څخه تیر نشي. د ایران دولتي خبري آژانس اسنا د حسن روحاني په حواله ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې یو لړ سری کرخي دي چې له هغې تیرېدل نشي. له دې ورځ وړاندې په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. بل ورته د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې کاترین اشټن ویلي دي چې د ایران د اټومي شخړې د حل په برخه کې لا هم اختلافات موجود دي. دا وایي زیاته اندازه پرمختګونه شوي دي خو ځینې اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. په عین حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړی دی چې د ایران د اټومي پروګرام د حل لپاره به د ډیپلوماتیکو هڅو دروازه تر نامعلومې نیټې پورې پرانستې نه وي. په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو او بهرنیو کارکوونکو ترمنځ شخړو کې دوه تنه وشل شوي او نږدې اویا نور ژوبل دي. د سعودي دولتي خبري اژانسوي پولیسو په مرکز ریاض کې تیره ورځ ناوخته څه د پاسه 1500 نور کارکوونکي نیولې دي. پولیسو وایي دا کسانو د ډبرو گزارونه کول او په چړو یې خلک ګواښول. د ریاض د پولیسو ویان نصیر القحطانی ویل نیول شوي اکثره هغه بهرني کارکوونکي دي چې سعودي عربستان د وستلو لپاره ګامونه اخلي. پولیسو رسلاغې د بهرنیو کارکوونکو د نیولو او له سعودي څخه د هغوی د وستلو عملیات پیل کړل چې دا کسانو ته د قانوني اسنادو د برابرولو لپاره غوړل کړل شوې نېټه د روان نومبر میاشت په پیل کې پای ته ورسېده. په فلیپین کې چارواکي وایي چې د توپان په اثر کې په دې هیواد کې د تلفاتو شمیر ممکن 100,000 ته ورسیږي. چارواکو تر اوسه پورې د 300 کسانو مړینه او د 2,000 کسانو لا درک کېدل تایید کړي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویل چې د هاین په نامه توپان د جمعې په ورځ لیتي او سمر ټاپوګان وځبل چې د هند سمندر د 2014 کال د سونامي توپان په اندازې ویجاړې جوړه کړې ده. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.15 نن د توکیو په شمول د جاپان ختیځ ولړزاو. د دې زلزلې په وجه چې سهار وختي وشو د احتمالي مرګ ژوبلې او تاوانونو په اړه تر اوسه پورې رپورټونه نه دي خپاره شوي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله د سونامي د پیښو کومه نښانه نه تر سترګو کیږي. او د وینزویلا چارواکو یو امریکایي خبريال چې میامی هیرالد ورسپانې ته کار کوي خوشی کړی دی. جیمس ویس 13 پنځشنبه د کولمبیا پولیټیکنیک دی نیول شوی. راپورونه د وینزویلای چارواکو په حواله وایي چې خوشی شوی خبريال په کراکاس کې د امریکا سفارت ته سپارل شوی دی. میامی هیرالد ورسپانې ویلي جیم ویس د وینزویلا د اقتصاد په اړه رپورټ جوړو چې د دغه هیواد د مقاماتو لخوا ونیول شو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو لویدیځ رسنۍ تورې نکړي دي د ده د حکومت د بے ثبات کولو لپاره کمپاین کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. د انتخاباتو کمیسیون وی په ټول افغانستان کې د لړم یا عقرب پر شلمه د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د ګرځند ټیمونو کار رسمن پای ته رسیږي.
شپږ ولسوالۍ چې هلته د افغانستان امنیتي ځواکونه شتون لري، هر ورځ چې د افغانستان امنیتي نوځونه موږ ته چین څراغ راکړي، موږ به خپل ټیمونه هلته په پراخ ډول باندې لیږو.
په زابل ولایت کې بهرنیو ځواکونو پوځي عملیات کړي. بلخوا پکتیکا کې دولتي چارواکي وایي چې افغان قواوو
لستنه د دولت وسلوال مخالفین په داسې حال کې وژلي چې دوی له پولې راوختي او غوښتلې زموږ په خاوره کې ورانکار عملونه ترسره کړي.
د کرنې او مالداري وزارت وایي په ټول افغانستان کې د سبزیو او میوو د ساتلو لپاره اته نوري سړې خونې هم جوړوي. نور مسایل هم څېړو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر دوه نیمو بجو وروسته پیلېږي چې دا اونۍ د ژور خپګان پر ستونزو پکې متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنې ځوابوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول افغانستان کې د لړم یا عقرب پر شلمه د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د ګرځند ټیمونو کار رسمن پای ته رسیږي، خو په هر ولایت کې به یو یو مرکز پرانیستی وي تر څو د انتخاباتو تر ورځې پورې دوی اونۍ مخکې البته دغه ټیمونه هم خپل فعالیت تر هغه وخته جاري وساتي. مسوم میوند په کابل کې دی له نورو جزئیاتو سره. میوند صاحب، دغه ټیمونه به کله دقیقا خپل کار بندوي؟
بلې سالي سب د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلین سرچ موږ خبرې کړې دي. د دوی خبردار چې د نن ورځې تر مازګاره پورې ګرځند ټیمونه چې دا په درېمه مرحله کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ګمارلی او په دنده باندې چې د افغانستان بیلابیلو سیمو ته ولاړ سي، اول ته د خلکو نوم لیکنه وکړي، یعنی اول سهار په ولسوالۍ کې په مرکزونو کې د ولایتونو جوړ سول چې هغه ځای پر ځای مرکزونه و، یعنی هغه ګرځېدل نه په کلو باندې، دوهم وار په ولسوالۍ کې، او درېم وار چې دغه مرکزونه جوړ سول دا ګرځندوه. چې د دې دند د نوم لیکنې دغه بهیر دغه مرکزونه چې دی په بیلابیلو ولسوالیو کې جوړ شوی و، د نن مازګر چې نن مازګر پر بده دوی دند پای ته رسیږي. بله،
البته په زیاتو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې دغه کارتونه دوی نه دی اخیستي، یا هم د امنیت له کبله یا هم د نورو ستونزو له کبله. دغه کسان چې د نوم لیکنې له مرکزونو او یا هم ګرځند ټیمونو څخه یې کارتونه نه دی اخیستي، دوی به دغه کارتونه څنګه ترلاسه کوي؟
د دوی د پاره لا هم دغه مرکزونه نه بندیږي. څنګه چې تاسو په د ریپورت په پیل کې وویل په سرز کې وویل د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې اوس هم شپږ ولسوالۍ په افغانستان کې داسې شته چې هلته د نوملیکنې بهیر تر اوسه پورې نه دی سوی، نه ګرځنده ټیمونه ورغلي دي او نه هم ځای پر ځای ټیمونه چې هلته مرکزونه ورته جوړ کړي د هم ورغلي دي. خو د ګرځنده ټیمونو دنده که پای ته رسیږي، نن د دې پر ځای باندې بیرته په هر ولایت کې یو مرکز او دوه نور سیمه ییز ځایونه مرکزونه بلري چې دوی د انتخاباتو څخه دوی ونې مخکې بل هم دی نوملیکنه کوي. یعنی د راتلونکي لمریز کال د وري د میاشتې تر دوهمې پورې لا هم دوی په هر ولایت کې یو مرکز لري. خو پاتس ولې هغه شپږ ولسوالۍ د هغه شپږ ولسوالۍ په اړه باندې د خبرې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان خبرې واورو.
شپږ ولسوالۍ چې هلته د افغانستان امنیتي ځواکونه شتون لري، هر ورځ چې د افغانستان امنیتي نوزونه موږ ته شین څراغ راکړي، موږ به خپل ټیمونه هلته په پراخ ډول باندې لیږو او هلته به واجزو شرایطو کسانو ته درې کارتونه ورکړو.
بله سالیه صاحب،
میوند صاحب، تر اوسه پورې د انتخاباتو پر شرایطو برابرو څو کسانو نوملیکنه کړې ده؟
تر دغه مهاله پورې چې شمیرې موږ د انتخابات خپلواک کمیسیون څخه اخیستلې، 2.8 میلیون کسانو په افغانستان کې نوملیکنه کړې ده چې د دې جملې څخه 1 میلیون یوازې ښځې دي او پاتې نورې نارینه دي. خو د ګرځنده ټیمونو یو هدف هم دا و چې د کور په کور باندې او په هر کلي کې وګرځېږي او پر ښځو باندې ډېر تمرکز وکړي. چې د انتخاباتو کې د انتخابات پر ورځ باندې دي چې رایه ورکړي، نو د ښځو ونډه کمه وه. پکې کې په ریپورټونو کې هم دا تاسو موردلي اوریدونکو موردلي دي. د ګرځند ټیمونو یو دند هم دا و چې دی په کلو کې وګرځي او ډیر تمرکز هم پر شوز باندې وي چې شوز ته درای کارچونه ورکه چې هغه په انتخاباتو کې برخه واخلي. خو زه د یادونې لپاره دا تاسو ته وایم چې د غشپژ ولسوالۍ په زابل کې کاکړ ولسوالۍ، د هلمند کې دیشو، باغران، په غزنی کې ناوه، کاپیسا کې الاسای، پکتیکا کې نیک ولسوالۍ، دغه ولسوالۍ وي چې نمونه امام مخکې ذکر نه کړل، اوس می تاسو ته یاد کړل. بله سلام،
د دې پروسې په وړاندې تر ټولو جدي ګواښونه او ستونزې څه شول سوي دي؟ د انتخابات خپلواک کمیسیون څه وایي؟
د انتخابات خپلواک کمیسیون او نور هم هغه ادارې چې د انتخابات په اړه باندې کار کوي په افغانستان کې، تر ټولو جدي ستونزه امنیت دی. چې امنیت لومړی ورځ څخه هم د انتخابات کمیسیون دا خبرې کولې، په هر کې خبرې پر وسولې، په امنیت شورا کې دا مسایل یاد ول چې د انتخابات په اړه باندې تر ټولو جدي ستونزه امنیت دی. د امنیت ستونزه لا اوس هم دی ډاډه نه دي، یعنې ځکه لا اوس هم په ځینو سیمو کې. او دوهم ستونزه یې هم د لوجستیک یا د وسایلو وړل مرکزونو ته، چې په ولسوالۍ کې اوس هم وسایل نه دي وړل سوي، هلته د نامنوي د خاطر څخه یا د موسمي مسایلو د خاطر څخه. هلته اوس هم دغه دوه هغه ستونزې وي چې اوس هم د انتخابات خپلواک کمیسیون د نوملیکنې د بهیر په وړاندې دي. دا چې بیا بیرته به د رایې ورکونې مرکزونو کې ستونزې څنګه کېږي، امنیت به هغه وخت برابر سوي که بنوي. یو شی بل هم دا دی چې دا د انتخابات کمیسیون مني چې شپږ ولسوالۍ په افغانستان کې نام نه دي، خو د بیلابیل ولایتونو څخه بیا رپورټونه راځي یا خلک ازادي راډیو ټلیفونونه کوي. د دوه ولسوالۍ شمیر یوازې ممکن شپږ نه وي، بلکې دغه شمیر نور هم ډیر وي. خو د خلکو په خبره باندې البته د انتخابات کمیسیون دغه موضوع داسې یاده کړو. بلې سلام،
ډیر مننه. معصوم میوند و په کابل کې له څخه مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول افغانستان کې د لړم یا عقرب پر شلمه، البته سبا، د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د ګرځنده ټیمونو کار رسمن پای ته رسیږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د زابل سیمه چارواکي وایي په دې ولایت کې بهرنۍ سرتیرو د طالبانو پر ضد عملیات کړي چې پکې د 300 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د سچا سقیم پر رپورت کې نور جزئیات اوري.
بهرنیو سرتیرو دغه عملیات پرون د زابل د ارغنداب ولسوالۍ په کورغان سیمه کې کړی دی چې د چارواکیو په خبره پکې 13 تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. دوی وایي بهرنیو سرتیرو د عملیاتو پر مهال په هغو سیمو بمبار کړی دی چې طالب وسلوال پکې پټ وو. د ارغنداب ولسوال حج مومند نصرتیار وایي په وژلو شویو کسانو کې د طالبانو 2 تنه وتلي سیمه ییز قومندانان هم شامل دي. دوی د وژلو شویو طالب مندانانو نمونه مولوی نعیم او ملا لالای خیی
خارجانو بمبارو که چه کفلو اصنیت که تاریبان مرو با او که دو مشهور کسانو چه جوز مولوی محمد نعیم بنامو و او جوز ملالی بنامو چه دشه هزین گروپو اصلا تاپار مرو و یو نوانسلو نوپار زخنیانو بارمی زاکونو در عملیات سرکنگی در افغانی زاکونو وجود ندرورد.
ځینې سرچینې وایي د بهرنیو سرتیرو په بمبار کې عام وګړي هم وژل شوي دي، خو ولسوالۍ ادعاوي بې اساسه بولي. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په یاده ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو موټر د چاودنې ادعا کوي.
بلخوا په پکتیکا کې د افغان قواو په کمین کې شاوخوا لس تنه وسله وال وژل شوي دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان آزادۍ راډیو ته وویل چې د شنبې ورځې په ماښام د وسلوالو یوه لس کسیزه ډله د پولې له آخوا راوختې وه او غوښتل یې دلته ورانکار بریدونه ترسره کړي چې د مخکینیو معلوماتو له مخې د پولیسو له کمین سره مخامخ شوه او ټول لس تنه وسلوال پکې ووژل شول.
ملي پولیسو او پوله ساتونکو پولیسو د یوه ګډ کمین په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ د زمینتوی په سیمه کې لس تنه د دولت وسلوال مخالفین په داسې حال کې وژلي چې دوی له پولې راوختې وو او غوښتل زموږ په خاوره کې ورانکار عملونه ترسره کړي، خو دوی موخې ته تر رسیدو وړاندې زموږ د پولیسو لخوا په نښه شول او یاد لس کسیزه ډله په بشپړ ډول له منځه وړل شوي. له دوی څخه یو شمېر وسلې او مهمات او یو اراده پیکپ موټر هم زموږ پولیسو ته په لاس ورغلی دی. د نښتې په ترڅ کې زموږ دوه تنه پوله ساتونکي پولیس هم ټپیان شوي دي.
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
په دې روختیاي پروګرام کې نن د ژور خپګان پر ستونزه خبرې کیږي. دغه پروګرام پر دونی مو بجو او پیلېږي. د کندهار چارواکو په افغانستان کې د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې د دغه هیواد او کندهار ترمنځ د الوتنو د پیل غوښتنه وکړه. بلخوا د ترکیې سفیر وایي چې لخپلو لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کوي تر څو په کندهار کې د دغه هیواد یو سیاسي څنګه پرانیزي. تفصیل محمد صادق رښتینی څخه خبري.
د کندهار والی ډاکټر تریلی ویسا په افغانستان کې د ترکیې د سفیر سره په لیدنه کې د دغه هیواد او کندهار ترمنځ پر فرهنګي، علمي او تجارتي ارتباطاتو خبرې وکړې. والی له سفیر وغوښتل چې کندهار پوهنتون، د کندهار ځینې ښوونځي او دغه راز د عامې روغتیا اړوند د صحي زده کړو انسټیټیوټ د دغه هیواد له ورته مرکزونو سره وصل کړي. والی د سوداګرۍ د ودې په برخه کې غوښتنه وکړه چې د ترکیې هوایي شرکت د کابل او مزار شریف په ډول کندهار د همال وطنی پیل کړی.
ترکیه د هوایی شرکت چې اوس د کابل څخه پروازونه کوي، د ترکیه د سیواته همدارنګه د مزار څخه دا پروازونه شروع کیږي. نو موږ هم له دې سره غوښتنه وکړه چې کدا لړۍ دې خاطر هم راوغځول شي، د مناسبات د هوا د لارې سره قائم شي. ټول شیانو د لارې سره تنظیم لپاره د یوې سیاسي نمایندګۍ ضرورت دلته مهم دی چې یو کنسلګری لکه د هیواد په نورو ساحو کې مثلا په مزار شریف او شبرغان کې چې دا کار شوی دی، که دا خبره دلته هم یا پرانستل اوسې دا به هم د دې ولایت د مناسباتو په ارتباط واقعا ډېر ښه نقشه ده.
بلخوا د ترکیې سفیر بساط اوسترک وایي چې د خپلو لوړ رتبه مقاماتو سره یې خبرې کړي تر څو په کندهار کې د دغه هیواد یو سیاسي څنګه اخلاص کړي. اوس ترک د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې ترکیه په افغانستان کې د سولې په هدف د یو ورور هیواد په ډول رول ترسره کوي.
یعنی مثلا افغانستان، پاکستان، ترکیه
دی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه ستونزه یوازې او یوازې د سولې د لارې حل کېدای شي او په دې برخه کې ترکیه په رښتینی ډول خپلو حالو ځلو ته دوام ورکړي. نوموړي څرګنده کړه چې د افغانستان د خلکو سره ترکیه د نړۍ د نورو هیوادونو په ډول ملګرې ده او دا هیواد به خپل مرستي ونسپموي. په افغانستان کې د ترکیه د سفیر دا لومړی وار دی چې کندهار ته سفر کوي.
تاسو آزادي رادیو ته وژیاست. اوسم رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو د قیادت د بدلون په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د پاکستان د صدراعظم څرګندونې راخیستې دي چې ویلي دي په روانه جګړه کې مو د سخت دریځو ملاتړ کړی دی. ورځپاڼه نواز شریف څخه په نقل لیکي دغه کار مو په خپل کور کې د اور بلیدو لامل شو. ملي باور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي ملا فضلالله افغان سولې ته ګواښ نه دی. لیکوال پوښتنه کوي نو د سولې عالي شورا ولې د اسلام آباد غاک ته سر خوځوي؟ وړاندې په مطلب کې راغلی. د پاکستانی طالبانو د نوی مشر مولانا فضل الله دا دری چې ګنې له پاکستانی حکومت سره د پخلاینې خبرې نه کوي، یو شمېر افغان سیاستوال په ویره کې اچولي چې ښایي دغه دریز به د افغان طالبانو لوري هم له سولې په بله کړي. د لیکوال په باور د پاکستان او پاکستانی طالبانو د سولې بهیر جلا او د افغانستان د طالبانو د سولې بهیر جلا دی. خو د ویسا په سر مقاله کې راغلی یو شی چې اوس جواد دی، هغه دا دی چې د دواړو غاړو طالبانو په یو فکر مزل پیل کړی، ان تر دې چې پاکستانی طالبان د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر خپل مشر هم بولی. وړاندې په سر مقاله کې راغلی نواز شریف بیا بیا تکرار کړی چې په افغانستان کې جنگ د پاکستان له خاورې پیل شوی. د لیکوال په باور جنگ د پخوا په څیر روان دی او د تم کېدو یې هیڅ نښه نښانه نه تر سترګو کیږي. محور د طالبانو پروژه د آی ایس آی او بلاک واټر ټکر تر سر لیک لاندې مطلب کې لیکلي. پاکستانی سیاستوال وای د ملا فضل الله له ټاکنې سره د پاکستان حکومت ویرېدلی چې د طالبانو پروژه به په مکمل ډول د دوی له اختیاره د امریکا لاس ته ولویږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې فضل الله چې له دریو کلو راهیسې په سوال، چترال، کونړونو، نورستان او بدخشان کې جنګېدلی، یو وخت ورته د افغانستان په شمال او هم د پاکستان په پنجاب کې د استخباراتي جګړې د پراختیا دنده ورسپارل شوې ده.
د افغانستان په شمال کې یو مدني ټولنه وایي چې بندیانو ورته د خپل حق له تلف کېدو شکایت کړی او دغه بندیان زیاتې نورې ستونزې لري. تفصیل مجیب الرحمن حبیب زی خبري.
تدې مدني او حقوقي بنسټ مشر شمس الدین شمس وایي چې د دوی د لمړنیو سروې له مخې د بلخ ولایت مرکزی زندان محبوسین له دیوجه شکایت لري چې په دوسیو کې اجراحات په غیابي ډول ترسره شوي او متهمینو باندې د بې خبرۍ په صورت کې پرې حکم صادر شوی دی. شمس وایي په همدې منظور یې درې ځلې د بلخ ولایت له مرکزی زندان څخه د بررسۍ اقدام وکړ او ورسره د کورنیو چارو وزارت څخه د بررسۍ لپاره قانوني اسناد هم موجود ول، خو د بلخ ولایت محبس د ماسونو لخوا ورته اجازه ورنکړل شوه او د دې محبس ته مسؤلینو لخوا وګواښل شو.
ما به خاطر اله کې پښتا سره د مبارکه یو بار دیگه اومدم مرا تعقیب دادم باز اسنادای مرا را بودن او دیگه اخلال کردم بار دوم دیگه اخلال بار سیون د اخطار داده شده از طرف مدیر ما. بس حال میخوایم که به هر قیمت جانم هم تمام شوه از این مزار نخواهیم برآمد.
از این رادیو غوښتل دا موضوع د بلخ ولایت عمومي محبس له مسؤلینو سره شریکه کړي، خو دوی په اړه خبرو ته حاضر نشول. د عدالت مدني حقوقي بنسټ مسؤلین وایي هغه لومړني سروې چې دوی د بلخ ولایت له زندان څخه ترسره کړي دا ښایي چې د خلاف رفتاری او پر مزنونو کسانو باندې د جنسي تیریو شمیر په دې زندان کې تر نورو ډیر دی او اویا تر هاتیا سلنه زندانیان بې ګناه بولي. خو د بلخ ولایت د استیناف سرنولي د راپور په خبرېدو سره غبرګون ښکاره کړ او په یو خبري کنفرانس کې دا ترسره شوې ادعاوې بې بنسټه وبللې او وی ویل په دوسیو کې د هغوی د خلاف رفتاری ادعاوې بی اساس دي. څارنیار محمد عثمان فاروقی د بلخ ولایت په استیناف سرنولي کې د قانون پر تطبیق د نظارت څنګ مسول داسې وویل.
اصلا مطلق غلط است، مطلق غلط است و همین خاطر ای آدم فعلا تحت جلب ما قرار داره. ما ای رازی پرسان میکنیم، معلومات میکنیم، شما میتونید خودتون از محبس هم معلومات بکنین که تا کجا واقعیت داره، با کدام اسناد، با کدام مداره که گفه میزنه. رفتن امیر قم افراد اشخاص در محبس در مغایرت با ماده در مغایرت با ماده 38 قانون محبس و توقیف خانه.
خو کلمو چه ده سرنولی ده غبرگون مسئله ده عدالت مدنی و حقوقی بنسټ له مسئول سره شریکه کړه. د ازادي رادیو د دې سوال په جواب کې چایا د یاد بنسټ سروي چې د سرنولی لخوا به اساس او غیر قانوني بلل کیږي پر اختیار هم همداسې ده او د دې بنسټ مسئول د عدلي او قضایي ارګانونو تر تحقیق لاندې دی. د یې پاړه داسې وویل
وای رئیس نیم سلام وای که اینا تاخم میته و ما کدام هراس هم ندارم. تاخم میتن هرچی که میکنن ما با او کدام هراسی ندارم. ما برملا میسازیم اخصتا اصناد های شواهیدی که ما پیشون هست در مقابل مثلا مرسیب بیان رئیس محکمه استناب بوده سیب مابز بیشینه ما حکمای صادر شده این پر آنی شانه ما ثابت میسازیم.
شمسوایی د هواد لاتوی زندانونو او د بلخ له مرکزی محبس څخه یې سروي قانوني و او د کورنیو چارو د وزارت مکتوب په اساس ترسره شوی و. شمس هم دارنګ د بلخ ولایت په خزینه محبس کې د بیا ځل د سروي د پیل کېدو څخه خبر ورکوي او وایي چې د کورنیو چارو وزارت د محاکمو او څارنوالانو په ګډ پلاوي سره دا سروي د بلخ ولایت په مرکزی محبس کې ترسره کوي او جزئیات به ډیر ژر له رسنیو سره شریک کړي.
د کرنې او مالداری وزارت وایي په افغانستان کې د سبزیو او میوو د ساتلو لپاره اته نورې سړې خونې جوړوي. د دې سړو خونو د جوړېدو تړون پرون لاسلیک شو. مرزیه احمدزی او نور جزئیات.
د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په دې سړو خونو کې به 300 ټنه میوه او سبزی ساتل کیدای شي او هر یوه به په 10 جریبه ځمکه کې جوړ شي. د کرنې او مالداری وزارت د شمې په ورځ د افغان کولینګ ساختماني شرکت سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به همدا شرکت په کابل کې 3 او په بلخ، ننګرهار، هرات او کندز کې یوه یوه سړه خونه جوړوي. د کرنې او مالداری وزیر آصف رحیمی وویل چې دا سړې خونې په 28 میلیونه امریکایي ډالر رو باندې په 2 کلونو کې جوړیږي.
د دې سړو خونو مجموعي لګښت 28 میلیون امریکایي ډالر کېږي چې د کرنې وزارت د پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کېږي. دغه اته سړې خونې په 3 میاشتو کې جوړیږي. اړوند سړې خونې د برېښنا د ذخیره کولو له ډیرو معاصر سیستمونو څخه ګټه اخلي.
ښاغلی رحیمی وای دا چې سړی خونی کمی دی د بزګرانو یوه اندازه سبزی او میوه خرابیږي. د نموړي پوینا د هیواد په اکثرو سیمو کې برېښنا نشته او د سړو خونو په چلولو ماهران هم کم دي، ځکه خو تر اوسه ډېرې نه دي جوړې شوې. خو د یاد وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په مختلفو ولایتونو کې څه باندې 1500 سړی خونی شته دي. بل خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې د سړو خونو په جوړولو سره به د یو شمېر بڼوالو او بزګرانو په ژوند کې ښه بدلون راسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس قربان حقجو وویل چې که سړې خونې نوري هم زیاتې شي، یوازې د افغانستان د میوو او سبزیو صادرات 1 میلیارد ډالرو ته رسیدای شي.
د سړو خونو په جوړولو سره د میوو او سبزیو د صادراتو مجموعه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دا یو لوړ رقم دی او د سړو خونو جوړول د افغانستان له اقتصاد سره ډېره مرسته کوي.
د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې سکل په افغانستان کې د ځینو میوو تولید ډیر شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي چې سکل د مڼو تولید له 450 زره ټنو څخه 450 زره ټنو ته، د انګورو تولید له 380 زره ټنو څخه 410 زره ټنو ته، او همداراز د بادامو تولید له 200 زره ټنو څخه 280 زره ټنو ته رسېدلی دی. خو بزګران تل ټینګار کوي چې د دوی تولیداتو ته باید له هیواد څخه بهر بازار پیدا شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي خبرې اترې پرته له کوم توافق تیر شپه پای ته ورسېدې. خو په دې موافقه وسو چې دغه خبرو بل غونډه به لس ورځې وروسته بیا وسی. د خبرو دواړه اړخونه وایي چې په دغه خبرو اترو کې لوی پرمختګ شوی دی. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی له نور تفصیل سره.
د ایران او 15 جمعیو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، چین، روسیې او آلمان ترمنځ اټومي خبرې چې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې او په پیل کې ټاکل شوې و چې 2 ورځې دوام وکړي او د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالان به پکې برخه ولري، خو یوه ورځ نوري هم اوږدې شوې او د بهرنیو چارو وزیرانو پکې برخه واخیسته. د خبرو په اوږدېدو او د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون داتمه پیدا شوه چې کېدای شي کوم توافق رامنځته شي. خو د فرانسې بهرنیو چارو وزیر پرته له دې چې نور تفصیل وړاندې کړي، د یکشنبه په ورځ وویل توافق ځکه رامنځته نه شو چې ځینې مسایل باید حل شي.
Les réunions de Genève ont permis d'avancer mais
de Geneva غونډه د پرمختګ لور ته لار پرانیسته، خو موږ ځکه توافق ته ونه رسیدو چې اوس هم ځینې پوښتنې شته چې باید ورته ځواب وویل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست د ادارې مشر کاترین اشتن چې په دغو خبرو کې فعال ونډه درلوده، هغه هم ورته خبره وکړه.
A lot of concrete progress has been achieved but some
ډیر واقعي پرمختګ وشو، خو ځینې اختلافات پاتې دي. بلخوا د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې ډیره ښه خبره تر سره شوه. هغه وویل چې د ځینو اختلافاتو توقع کېده او په دې نه دی ناهیلی شوی چې ولې توافق رامنځته نشو.
And I think we're all on the same wavelength and that's important.
زه فکر کوم چې موږ ټول هماهنګي لرو او دا مهمه ده، او دا موږ ته قوت راکوي چې د خبرو پر راتلونکي غونډه کې پرمختګ وکړو. نو واقعا زه فکر کوم چې موږ د خبرو ډېرې ښې درې ورځې درلودې، ډېرې ګټورې درې ورځې، او دا هغه څه دي چې موږ یې په اساس کولای شو پرمختګ وکړو. خو د ایران رسنیو د دغه هوا د جمهور رئیس حسن روحانی له قوله نن خبره کړه چې وای ایران د اټومي خبرو په ترڅ کې ډیر سنجیده او عاقلانه دریز غوره کړي، خو د یورانیم د غنی کولو له حق به تیر نشي. اسنا یا د ایران د زده کوونکو خبری آژانس رپورټ ورکړ چې جمهور رئیس حسن روحانی پارلمان ته په وینا کې وویل چې مونږ د اټومي خبرو اړخونو ته وویل چې مونږ کوم ډول ګواښ سپکاوی او تبعیض ته غاړه نه ږدو. خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې په هر حال امریکا به ایران ته دې ته پرې نه ږدي چې اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری وویل چې د خبرو اترو دروازه دایمي هم نه ده خلاصه.
To narrow the differences.
موږ د اختلافاتو د کمولو لپاره جنیوا ته راغلی یو، او زه پرته له کومې مبالغې تاسو ته ویلم شم چې موږ نه یوازې دا چې اختلافات مو کم او هغه څه چې پاتې دي واضح کړل، بلکې د دغه پوښتنې د ځواب په لور مو هم د پام وړ پرمختګ وکړ چې څنګه یو څوک اټومي پروګرام په اختیار کې ولري او د هغه د سوله ایزتوب ضمانت هم وکړي. لویدیز هیوادونه او اسرائیل ګمان کوي چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر شا د اټومي وسلې د جوړولو کوشش کوي، خو ایران دغه تورونه تل رد کړي دي. د ایران د اټومي لانجې په ارتباط په دغه هیواد باندې ګڼ نړیوال بندیزونه هم لګول شوي دي. حسن روحانی چې د تیرې جون میاشتې په انتخاباتو کې واک ته ورسید، ژمنه یې کړې چې اټومي لانجه په شپږو یا دولسو میاشتو کې حلوي.
د ایران په اړه له دې رپورټ سره په افغانستان کې د ماپښین څه باندې 2:30 شوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد څخه خبري.
په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې له امریکا سره په امنیتي او دفاعي تړون مشورتي لویه جرګه رابلل شوې ده، د افغانستان او امریکا چارواکو یو ځل بیا په دې تړون خبرې وکړې. د کونړ چارواکي وایي چې تیره شپه یو ځل بیا د پاکستان له خاورې پر دانګام ولسوالۍ 15 توغندي لګیدلې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار ولایت کې د ماین ایښودلو په تور 4 کسان او د اختطاف په تور 6 کسان نیولې دي. د ایران ولسمشر وایي هیواد باید د یورانیمو د غنی کولو د پروسې په ګډون له خپل اټومي حق څخه تیر نشي. په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو او بهرنیو کارکوونکو ترمنځ شخړې کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او نږدې 90 نور شوبل دي. په فلیپین کې چارواکي وایي چې د توپان په اثر په دې هیواد کې د مرګ شوبل شمیر ممکن 100 ته ورسیږي. او یوې سلسلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.5 نن د توکیو په شمول د جاپان ختیځ ولړزاو.
او پر روان یو سات کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي چې متخصص ډاکټر د جوړ خپګان په اړه ستاسو پوښتنې ځوابوي.
روغتیا د ژوند شتمنی. سلام و به برنامه صحت رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی. موضوع مورد بحث ما افسردگی یا ژور خپگان است. افسردگی چیست؟ چگونه به وجود می آید؟ نشانه هایش کدام هستند؟ معالجه اش چگونه است و چطور میشه از شرش در امان بود؟ شما هم زنگ بزنید و هر چه سوال که دارید در این مورد بپرسید. این هم شماره های تماس با برنامه ساعت رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755. 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01 منتظرتان هستیم. در فیسبوک هم یار ما باشید و پرسش ها و نظریاتتان را به اشتراک بگذارید. facebook.com/azadiradio و facebook.com/azadiar. در آغاز بیایید در این مورد بدانیم که نتیجه که یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که افغانستان در قطار کشورهایی است که از بیشترین موارد افسردگی رنج می‌برند. این تحقیق توسط پوهنتون کوینزلند استرالیا انجام شده. بر اساس این تحقیق نو در افغانستان از هر 5 نفر یک نفر از افسردگی رنج می‌برد. در این تحقیق آمده که ژاپن کمترین میزان افسردگی را دارد، به طور که میزان ابتلا به این بیماری روانی کمتر از 2.5% است. بر اساس همین تحقیق شرق میانه و شمال افریقا نیز از بلندترین میزان افسردگی رنج میبرند. نتیجه این تحقیق در سطح جهان نشان میدهد که افسردگی دومین علت پیشتاز معیوبیت است و تشخیص داده شده که بیش از 4% نفوس جهان به این بیماری روانی دچار هستند. خب دکتر نجیب بازم خوش آمدید. اگر بخواهیم افسردگی را توصیف بکنیم، ممکن است بگوییم که احساس ترس، استراب، غمگینی، ناامیدی، بی اشتهایی و اینها. شما به حیث یک متخصص به ما ساده و کوتاه و گویا بگویید که خود افسردگی چیست؟
با تقدیم سلام حضور شما و حضور عزیز شنوندگان برنامه، خدا کنه که از روانن در صلاح و سلامتی و سر ببرن. موضوعی که امروز سرش گپ میزنیم افسردگی است و خصوصا افسردگی عمده. قسمی که شما به او اشاره کردین یکی از جمله اختلالات جهان شمول است که تمام کشورهای دنیا از این موضوع میشن و بلندترین رقمی را که ما هم شنیدیم افغانستان داره. افسردگی یکی جمله اختلالاتی است که برمیگرده به خلق یا مزاج انسان. اگر کلن سرچ گپ بزنیم به هیجانات انسان، وقتی که انسان از سرحد نرمال مزاج یا خلق پایین تر داشته باشه، او را تو عوام تر بگیم افسردگی میگیم. افسردگی از خود معیارات مشخص داره، او به شکل طبی که تشخیص میشه، او به شکلی که از نقطه نظر اجتماعی سر از او توصیف میشه. چرا هر انسان میگه افسرده است ولی کلا افسرده نمیباشن؟ یکی داشتن خلق یا مزاج ملال آور یا افسرده است و یکی افسردگی است که به شکل تشخیصی است که دنیا سر کپ میزنه. چیزی که بسیار مهم است در اینجا داشتن خلق پایین یک نقطه اساسی و دوم عدم لذت بردن از امورات است.
منظورتان از داشتن خلق پایین چیست دکتر نجیب؟
داشتن خلق پایین ات یک وضعیتی را میگیم که همیشه انسان خود غمگین است کنه، یعنی نتونه خوش باشه. در هر محفل خوشی که وقتی بره غمگین باشه، حالتایی که باید خوش باشه خوش بوده نتونه، ایره ما خلق پایین میگیم یا داشتن مزاج افسرده. یک و دوم عدم علاقمندی به امورات یومی است. ببینید مثال یک آدمی که خواب میکنه، خواب اساسا از خود یک لذتی داره. وقتی که انسان میخوابه پس از خواب بیدار شد، اون لذتی که باید از خواب ببره نداشت، این یک یار دیگه است. در بسیاری جهات مثال اشتیاز، ببینید یک آدم وقتی که یک چیزی را صرف میکنه یا تناول میکنه میخوره، باید از اون یک لذتی ببره. مریضی که افسرده میشه غذا میخوره و یک لذتی برش نداره. از القیاس بسیاری فعالیت های روانی، چه نقطه نظر از تمرکز، چه نقطه نظر تمام فعالیت ها، مثلا خواب است، اشتیاز، اشتراک در فعالیت های یومی است، مثلا درس میخونه لذتی برش نداره. خب میشنوشه، یعنی معیار دوم معیارات کلانش است و یک سلسله معیارات کوچک دیگه است که به تعقیبش میاد که تغییرات کلی در تمام جهات انسان امکان داره تجربه کنه. اثر اشتیاق شروع از تمرکز شروع خواب انسان ناراحت شده میتونه. مثال ببینن نقطه نظر جنسی یک سلسله تغییرات بر انسان واضح میشه. دیگه این معیارات کوچکتر شد ولی معیار اصلی کلانی را که نقطه نظر طبی به او اشاره میکنن همین دو نقطه عطف است: داشتن خلق پایین و عدم علاقمندی به امورات یومی است.
تشکر دکتر نجیب، این واضح شد. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، در مورد وقایعش و همچنان راههای تداوی معالجش. اما اکنون که شنونده داریم بشنویم که چه میپرسه. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، کی هستین و لطفاً سوال بکنید؟
رادیو آزادی.
بله رادیو آزادی است، برنامه صحت است، در مورد افسردگی صحبت میکنیم، سوال بکنین لطفاً.
برادرم بسیار ببخشید از ولایت سرپل از تلفن لطفاً زحمت دارین.
سلامت باشی، لطفاً زود سوالت رو کو.
سوال ما همین است که ما همیشه شما گفتیم که به اثر برنامه افسردگی اصابه رسد.
بله دقیق است، کاملا در مورد افسردگی صحبت میکنیم. اگر سوال مشخص داری خودت لطفا سوال بکو که شنونده های دیگر هم منتظر هستن.
جور فقط باشه برادرم، ما همیشه در یک جا در دشت و در اطراف بگرد زیاد خوش میباشم، در بین منطقه و بین مردم که محفیل ها اشتراک کنم خوش نمیباشم، همیشه یک رقم احساساتی میباشم.
تشکر. خب سوال دیگری اگر خودت نداری یک لحظه منتظر باش. دکتر نجیب شما سوال مشخص دارین؟
بله این برادر ما گفته بعض جایا خوش تمه باشه، چرا رقم خوش احساس ترس میکنن یا ای که خوششان نمیاد شرکت کنن در بسیاری جهات رقم از بسیاری جای یعنی تنها دیگون محفل خاص گرفتن پرسش شما
را؟ بله دکتر صاحب ببخشید نه ایتوش که ما در مثال در اطراف در یک منطقه اونهایی همیشه خوش دارم.
خب خب تنهایی دیگه چی مشکل دارین در پولیزی؟
دیگه مشکلی ندارم
تنهایی را خوش دارم؟
دیگه یک مشکلی مرنی است که تنهایی را همیشه خوش دارم. یک محفی رو گفت بخوان اول خوش هستم که دوات کنم برم در بیشون رو وقتی گرفتم در محفی شدیم
ما فکر می‌کنم با دموجو حافظ
با خودم توی
احساساتی نشیم و در محفل نمی‌تونم بشینم. خوب است
خوب
است. تشکر بسیار زیاد از شما که از سر پل تماس گرفتین به برنامه ساعت رادیو آزادی بشنوین از دکتر نجیب.
بله برادر ما از سر پل وضعیت خود بازگو کردن، وضعیتشان امکان دارم خلق افسرده داشته باشن و دو میار اصلی را در این قسمت ذکر کردن که اگه میارد کوچک اگه کلانش، یک چیزی را که اول به اشاره کردن مثلا در وقتی در محفلهای خوشی میرن یا در بعضی محفل شرکت میکنن در اوج آرام بودن نمیتونن، اینا لوازی تفکیک نمیشه که آیا لذتشان خراب شد یا ترس و استراب برشان ایجاد میشه. یک چیز دیگه که بسیار عام است که مریضای افسرده معمولا یک قدمی بالای از سطح بالای از استراب دارن، بنان امکان داره برادره که ما نوی افسردگی داشته باشن. بسیاری نوی افسردگی ها که بعدا انشاءالله سر صحبت خود کردیم اهتمامات از او شامل تداوی دوایی نیست، چرا در بسیاری جهات ما میتونیم با یک روان درمانی یا یک مشوره مسلکی یا یک مشوره اجتماعی بسیاری مشکلات حل کنیم، یک راهبرد مشخص بر عزیز خود مثال آدم ببارم میشه بسیاری مشکلاتشان حل شوه. در حالاتی که نتونه خود فرد از میالت بکشه و در ضمنش احراز ذمه‌ای دیگه برش ایجاد شوه و بازون مداخله خاص روان پزشکی را ایجاب میکنه که برش ارزی خدمات میشه و مشکلشان رفع میشه.
بنابراین اگر کوتاه و یک مقدار ساده تر برای این دوست ما بگویید که مثلا چی کار بکنه؟ حالا شما یک متخصص هستین، فکر کنین که این آمده امی شنونده در معاینه خانه تان چی برش سفارش میکنین؟
سفارشی که برای برادر ما داریم اولویست که اگر این برادر ما مثلا ببینین انزوا یا گوشه‌گیری علاقه مند هستن، یک طرف زیاد قسمی که گفتن زیاد کوشش میکنن که گوشه بشینن لذت از دیگران میبرن، یا ای که در بعضی جاها اگر حاضر شون احساس گرفتگی میکنن احساس ناراحتی میکنن، امکان داره افسردگی داشته باشن. خوب است که برادر ما اینا نظر به نوع افسردگی باز فرق میکنه، بعدا سرش خاط گپ زدیم که چندین نوع افسردگی رو میشناسیم و نظر زمانیش دیگه ایو میشه پیش یک دکتر سبیا پیش یک مشاور بخش که روانشناس باشه مشاور روانی باشه مراجعه کنن از نزدیک سلسله نظر به وضعیتشون برشون مشورای مانده میشه، امکان داره برشون بسیار مفید و کمک کننده باشه. آیی که در نواحی دوردست هستن امکان داره در سر پل در اونجا نه روانشناسی باشه نه مشاور روانی باشه خودشان وضعیت ارزیابی کنن که چطور میتونن از حالت خود بکشن. بعضی محفلایی هست که انسان خودش خسته میسازه نمیتونه از حالت لذت ببره، نویت چه تغییر بدن یک مثلا، یا مثلا بعضی جایایی که مثلا گوش دارن کوشش میکنن گوشه‌گیری را خوش دارن که گوشه باشن، خوب است کمی مثلا که فامیل خود دخیل بسازن که فامیل خود اشتراک کنن و فامیل منیس یک اجتماع یک گروه بسیار متمم و کمک کننده هم روی ازی عمل کنن، چرا در بسیاری جایات وقتی دیده شده کسی که منزوی یا گوشه‌گیر شد برالاوی از یک فامیل را کمک نمیکنه حتی منزوی تر میسازه. در این حالات فقط فامیل خود داخل در وضعیت بسازن و وضعیت خود بسنجن که در کدام حالات یا زیاد احساس گرفتگی میکنن، در اون حالات اگر وضعیت خود تغییر بدن امکان داره بهبودی برشان آید. چه
تشکر. یک شنونده دیگر داریم. سلام علیکم. بله مهربانی. سلام علیکم. رادیو آزادی است و در مورد افسردگی یا جوار خپگان صحبت میکنیم، اگر سوال دارین بپرسین لطفا.
سوال ندارم آورد.
مهربانی بکنی لطفا پشتنه بکنی
آورد. ما پشتنه دقا در رحمانی هم بگرد وقتا سایی پاکتور زبا بام در وقتا شرخط ورکی در امانت و برک
اتمن ستاس لطفا پشتنه بکنی تاسو. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در این برنامه صحت در مورد افسردگی یا جوار خپگان صحبت میکنیم. دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی مهمانم است و شما می توانید به این شماره ها با ما در تماس شوید. 0799-203-540 و 0700-822-755 یک شنونده داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
مهربانی بکی پشتنه بکی لطفا.
الو دکتر صاحب، ما خپل تاسې تکلیف زله کړه اوس چې دکتر صاحب تاسې ورکړل کنه؟
بله.
اوس د دماغ بس خود مې ډېر په تنګي بس او د سر باندې مې ډېر بوجي او بېخي اوس داسې ځان ته مزاب ګوښه بس دا کومه بیا دوته ما ته ډاکتر وویل واده دم او ډاکتر ته به بیا ما ته پلي راکړې د تېر په سانول په نامه باندې ګولېږي د شپې یوه دانه خوړل کېږي دا درې میاشتې کومې سما ته کوم فایده میدانه نه کړې بس دې بس جګه خونه نه ده کوم چې غوسه راځي قهر راځي ډېر بس دا تاسو ته ما سره ما ته بس ولاړ وخیا کومه متخصص سره ته بس ورسره.
بسیار تشکر دکتر صاحب. نجیب شما سوال دارین که بپرسین، اگر سوال دارین مستقیم بپرسین.
بخونه کوم روزان سخه کوم دکتر تدلالی بی؟ عصبی دکتر بو کبول دکتر
دکتر رسل طبیب دغه ورغله مغر ته بل دغه ګولی مرخ له واده د شپه
د ګولای نوم شی وو
او دادی
نه ګولای نوم شی وو نه د ګولای نوم شی وو د ګولای نوم شی وو ترپټانول صحیح پوسه زما مشوره در کوم
وروړه. تشکر از شما که تماس گرفتید. خب دکتر صاحب، نجیب یک شنونده دیگه هم داریم و بعد از او سوالا را که گرفتیم یک جا جواب خواهید داد. سلام علیکم.
بله سلام علیکم، چند جوره بخیر.
سلامت اوسه، مهربانی وکي پوښتنه وکي لطفا.
د ډاکټر صاحب سازما د خپل د خپل چې هم د سوچ اداري فکر ډیرو ما حتا د شپې د بریلی او د دوه بجو پرې نشم په هغه اداري فکر سوچو پرې ډېر دواوې ډېر تلزو ډېر د غوته نه تللی یم خو دغه ستونزه زما ته نه د داسې خلکو راته وویې چې ته موسیقي اورو څنګه دی وم ډېر تبصرې خل
مریضی هم نه داده دست دا وجود دوست نده میریشه. بسیار زیاد تشکر از شما. خوب دکتر صاحب نجیب، شما حتما سوال را یاد داشت کردید.
اتمن
با پشتو بر شما دکتر صاحب نجیب مشوره خواد داد. بشنوین از رادیو آزادی. تشکر. خوب دکتر صاحب نجیب، نوبت شماست.
آقا مخکنی برای چیز پختن کولا آقا هستا یو دکتر سی پا لوگر که وخوا ترپتانول پا نوم یو دوایی ورتلی کری و گوره ورو را کهی دا افسردگی چه دا یو شان افسردگی نده. من تقریبا دوال از دیال از سندرمون دا افسردگی لرو. هر افسردگی خپل خواست دایی غاری دا سی نده چه یو امیترپتلین که ترپتانولی تو افسردگی بانده تاثیر وگی. آقا گوره چه سنگ افسردگی ده و کم شان افسردگی ده. دا خب پزای خبر دا چه هر کلا چه من دا فارماکوتراپی آقا تداوی دوایی مریض تا شروع که و ناروغ تا شروع که و آقا اوسط پا دول باید شپش ماشه دا دوایی واخلی. لیکن افسردگی پوری هره نرید کم چان افسردگی دا گوره که دا مضایف افسردگی دا پر دپرژن یو جوالغ بانوی آقا یو شان تداوی غاری که دا جسمی اعراض ور سره یو ځای وی هغه بل شان تداوی لري که بی خوبی وی بل شای تداوی لري که خوب دیر وی بل شای تداوی لري هغه لمړی وضعیت باید منظم دی او عصبی ډاکټر په وسیله باید بترل شي او په تل شي بیا چې تشخیص منظم او دقیق تشخیص به مده کو خود اسو بیا قبل از چې دوایی واخلی او باید دوایی منظم او صد په ډول باید شپش میاشتي واخلی دا قبل از چې لیجوی دا قبل از چې دیر وی لکن منظم تداوی واخلی او پر دا یو دوایی تداوی ورته کفایت نکوي باید دا سره حتما روان درمانی هم واخلی مشوره واخلی منظم اجتماعی حمایت ور سره وی چرسوش تاثیر کی تاسوچ دا تکلیف نه وجوه راسی. نو من دا ورکه ته دغه مشوره در کوچ باید حتما یو متخصص عصبی د پاره ورسی او خپل وضعیت هغه سره شریکه کی او هغه داتا منظم تداوی اخلي بیا که دا منظم تداوی واخلي حتما وضعیت خکیږي ان شاء الله. دا لمړی ورور دا بل ورور چې یو بل سوال درلو ده چې بی خوبی لري ډیر دوایی هم زیات اخیستلی ده او نور کسان هغه ته مشوره درکړي ده که موسیقي ووري ورته ګټه کوي حتما یو مونږ افسردگی ټول تکلیفونه د رواني تکلیفونه کې کله تداوی کوو، خصوصا افسردگی دوه خاص تداوی لري، یو تداوی دوایی ده و بلې روان درمانی ده. یو شکل د تداوی روان درمانی هم د موسیقي تراپی ورته وایي، موزیک تراپی ده، او اتمان که تکایو لکن خاص په ډول د ذهنیت د اخلاقی وضعیتونو پر پرتله نه سي کولای چې دغه موسیقي ووري چورته دغه منفی تاثیرات وکي. نو بیا دا ورکی حتمان موسیقی ور باندې تاثیر کوي، هغه موسیقی چې دا باندې ولګیږي او لا اجتماعي او لا وضعیتی او لا برداشتونه سره خلانو سره دا مناسب وي. صحیح سو دا دوام.
تشکر تشکر دکتر صاحب نجیب، مفید بود. خب یک شنونده دیگر هم هست منتظر، از غزنی بشنویم که چی میپرسه دکتر صاحب نجیب. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته گرانو محترمو ډاکټر صاحب او تاسو ته
سلامات اوسئ. لطفا پوښتنه وکړئ.
پوښتنه کوم نه ډاکټر صاحب، نه دا ولې چې زه خپل د ملا داشن کله کې د ملا درد لرم، خو ډیرو ډاکټرانو ته ما راځي چې خو غره ته د ډیکس مرز دا خو زه کله کله ډیر په لاندې نه ستې کې دا چې اصحاب ته پېټ نه ډیر کله کله خوشاله کېږم، او د ملا درد می دا شل کال کې چې دا درد لرم، خو ډیرو ډاکټرانو ته مراجعه کړې ده خو هیڅ څه نه لګیږي. څه تکلیف ده؟
بسیار زیاد تشکر. تشکر. هرچند ما در مورد جوار خفگان یا افسردگی صحبت میکنیم در این برنامه ساعت، اما اگر دکتر صاحب نجیب خواستن در این مورد هم به شما مشوره خواهند داد. یک شنونده دیگه داریم، دکتر صاحب نجیب بختیار از قندهار زنگ زده، بشنویم که چی سوال داره. بختیار صاحب سلامونه، شرق لاست، لطفا پشتنه بکی.
سلام علیکم. شی ورزنی چې د کیساب سایت او دکتر نجیب الله توام په دې له شروع خوش خوشاله باید.
سلامت اوسې، مهرباني وکي پوښتنه وکي لطفا.
دا دوی پوښتنه لرم، لومړی پوښتنه مې پدې چې دا ولې چې د دې مرې دې څخه روح کاڅه مخکل کیږي کیا، او بل پوښتنه مې پدې دا ولې چې د دې مرې په مخنیوي کې درښتې شي یا څنګه دې رول ادا کوي کیا، دا یو پوښتنه، او بل پوښتنه به د دې وکم چې دا مرې دې د جوړ خپګان مقابل کی پرجد باندې اکاچیر د قران شي په دفاع یا درس هو سي زما د یو خو به داخله چې ګټري د خو د تدې د ډیر سره کی او هو چې یو یا چې چیرتي او چې د حساب سره خو خپل دا د لرمه چې راتلونکي کې یو نه د پاره د اړیکو ډاکټر او غواړي د تاوردل چې اوریدونکي او موږ په چیر خلک پښتني وکي.
تشکر. تشکر هم از سوالاتون و هم از نظریاتتون و این موضوع بحث در مورد استخوان‌ها و مفاصل را هم در یکی از برنامه‌های صحت در موردش صحبت خواهیم کرد و دکتر صاحب وردک یا یکی از دکترای خوب دیگه ما را دعوت خواهیم کرد. تشکر از شما دکتر صاحب نجیب.
خوب است برادر کمال ما که از غزنی بودن، او را میشه یک معلومات برشان بتیم، و برادر دیگه ما که بختیار جان بودن از قندهار، معلومات ای را میشه برشان بگیم. اولی که هر تکلیف جسمی امکان داره وقتی مزمن شود، بعضی حالات خلقی یا عام‌تر گپ بزنیم افسردگی عاید شده میتونه. بنا اند بسیاری حالات وقتی دیده باشیم یک تکلیف اساسا یک تکلیف جسمی است که ایجاد شده. میبینیم مثلا درد عظمی است یا درد اسکلتی است، یک درد عضوی دیگه است که هر نوعی بدن انسان ما او ساخته میتونه. وقتی که درد ایجاد شد، اگر مزمن شد، در بسیاری حالات فرق میکنه مزمن بودنش از دو ماه زیاد شد کم و بیش، امکان داره حالات خلقی اضافه شوه در بسیاری جهاتش. مثلا مریض افسرده شوه بنابر یک تکلیف جسمی داره، باز این افسردگی باعث میشه که نمونه مریض به شکل تامش خوب شوه. هر چقدر دوای جسمی استفاده کنه، دوای ضد درد یا دوای مسلکی تخصصی را در بخش مربوطش استفاده کنه، بازم خوب میشه. بنان خوب است اولی که برادرک ما نقطه نظر کمردردیش که گفت امکان داره مشکل در ستون فقراتشان باشه در بعض جای دیگه که از 20 سال به این طرف رنج میبردن، او رو تداوی کنن. و در ضمنش اما دکتر صاحبه مربوطان یک مشوره همراه دکتر صاحبه روانی عصبی دارن. چرا مشوره از اونا باعث میشه که تداوی قسما تکمیل شود و باعث شود که نتیجه بسیار خوب بده. دیگه او یک مشوره به او برادرک ما و او برادرگر دیگه ما که بختیار بودن از قندهار دو سوال داشتن. دو افسردگی چه ده؟ جوار خبگان خپل خاص استپونه و قدمون لرید مخنوی ده باره که اول ایسی گوره پا طور نرهی که دو افسردگی تقلیب ده چه جهان شمول ده، نرهی شمول ده، طور نرهی پا دیرنس که ده دست نده چه اوز افغانستانوی، لیکن من گران افغانستان وطن شده دلتا سطح دیر رو ورده. ولی زکه چه من مشکلات دیر لرو، دلته ډیر اقتصادي دغه مشکلات وضعیتي مهاجرتونه شخړې جنگ او جدل دغه سیون ډیر ده که د دې ساته تیت سیات مند افسردګي وزم تیت کیږي نو ځکه دلته یوازې د یو سړی هغه چې افسرده ده مسولیت دانه ده چې خپل ځان مخنیوي کی بلکې د اجتماع د مسولین د ټول خلکو ده مسئولیت دا رسالت دا چه طول یو خواته گام بردگی چه یو خاص نتیجه درگی کسره هم را چه خوی لیکن اقتصاد خنوی حتما افسرد بگندگی بمانده تاثیر کهی که اقتصادی وضعیتی اجتماعی وضعیت خنوی حتما را دا بدغیزه کهی یو دا خبره دا او بل خبره دیر دیر و شه گوته تا اغا او را رکی یه شه خبره پا گوته که چه حتما اسلامی خصوصا مذهبی شیان دیر 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 ارزشناک ده خصوصا پا افسردگی که اغا قد قرآن شریف تلاوت شده نمون شده گوره تا 15 وقت نمون شده خپل خاص فلسفه لری که سره یوازی دغس یوازی تو بم غورکی که سره خبگان هم بولاری که 15 وقت نمونز کی 15 وقت رو در وضو و قودس واخلی او منظم روژه واخلی اتمن رو بانه دیره گته و تاثیر کهی
و در پهلویش در مجموع ورزش چی گونه هست؟ ورزش منظم مثلا شنیدن موسیقی که شما گفته مطالعه کتاب که متاسفانه نهادینه نشده فرهنگ کتابخانی در کشور تا جایی که دیده و شنیده میشه در این مورد چی هست مشورهتان؟
هر کدامش یک جایگاه خاص تخصصی و مسلکی خود داره. ببینین وقتی که ما روان درمانی میگم اضافه تر از 120 نو روان درمانی ها رو میشناسیم. مثلا یک نوش موزیک درمانی است. یک نو دیگه اش مثلا تداعی با سپورت است که انواع مختلف خود داره. ببینین در بعضی جاهای تاری سرجا و تحقیق نشان میده که بعضی وضعیت های منظم افسردگی رو میتونه بسیار خودش گم کنه. در بعضی جهات دیگه میبینین اتو رژیمای غذایی منظم هر کدامش اتو میبینین رژیمای خاص نور درمانی در بسیاری جهات روان درمانی افسردگی و تاثیر خصوصا افسردگی فصلی اگه باشه نور درمانی یکی از اجزای لاینفک تداعی مریض است بران هر کدام از این از نقطه نظر مسلکی جایگاه خاص خود داره و هر کدامش که متاثر شیم خوب است
تشکر اما و تا لحظات بعد در این مورد هم صحبت خواهیم کرد دکتر صاحب در مورد وقایع افسردگی و ای که چطور میشه از شرش در امان بود و این یک سر بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو آزادی تعداد زیادی از دوستا لطف کردن و سوال های اینجا هم به اشتراک گذاشتن رسول زدران نوشته از عربستان سعودی که نن سباخ و طول افغانستان پده مرز اختده پتیر بیا افغانی مسافر د خفقان عوامل چدی او سره څنګه د خفقان ځان وساتي کوته لطفا یک مشورېتان برای رسول زدران از عربستان سعودي
برادر که ما رسول زدران بسیار خوب چیزه گفتن قسمی که شما مشاره کردین یک تحقیق بازگو کردین میبینین قبلا که ما در جریان بودیم افسردگی را میگفتن هشتمین عامل معافیت یا مصدومیت انسان ها در سطح دنیا است این تنها افغانستان نیست و در این آخر میگن که دومین علت معافیت یا ضربه رساندن به انسان ها افسردگی است میگن تا دو سال 2030 امکان داره اولین تکلیفی که کل دنیا را معاف کنه در قدم اول افسردگی است بنان تنها ملک ما نیست این افسردگی چیزی نیست که تنها ملک ما را گرفته باشه ای که ما یک ذره مشکلات زیادتر داریم از نقطه نظر اجتماعی و نقطه نظر اقتصادی و بعضی مسائل دیگه خودش باعث شده میتونه که سطح افسردگی ما بالا باشه
همونطور گفتین داخل بعضی از همین تحقیق پوانتون کوینزلند استرالیا گفته میشه که افغانستان در قطار کشورهایی است که از بیشترین موارد افسردگی رنج میبرن و در این تحقیق آمده که در افغانستان از هر 5 نفر یک نفر از افسردگی رنج میبرن ادامه بدین لطفا
یقینا این رقم است حتی در کتاب که ببینید در کتاب های استاندارد که در بخش دست دنیا است بین المللی است این نقطه بسیار با وضاحت معلوم میشه که میگه 20% است شوی افسردگی در سطح دنیا و افغانستان به سرچش میره ما و شما مشاهده میکنیم بنان اینجا دیگه یک راهی نیست که هر کسی که ما افسردگی گفتیم باید تداوی ضد افسردگی برای شروع شوی یا دوای ضد افسردگی بگیره اینجا یک سلسله اهتمامات خاص در پلی تداوی دوایی برای اینا لازم است که وقتی امور ما و شما مدرم در بگیریم یا مراحت کنیم یقینا بسیار میتونیم که بعدا در قسمت جلوگیری از یا مثال مراحل وقایوی سر گزی گپ زده میتونیم باز انشاءالله
تشکر دکتر نجیب در مورد افسردگی صحبت میکنیم و همونطور که پیشتر هم گفتیم در شروع نتیجه یک تحقیق نشان میداد که افغانستان در قطار کشورهایی است که از بیشترین موارد افسردگی رنج میبرند. این تحقیق توسط پوانتون کوینزلند استرالیا انجام شده است. بر اساس این تحقیق نو، در افغانستان از هر 5 نفر یک نفر از افسردگی رنج میبرد. در این تحقیق آمده که ژاپن کمترین میزان افسردگی را دارد، به طوری که میزان ابتلا به این بیماری روانی کمتر از 2.5% است. و اساس همین تحقیق شرق میانه و شمال آفریقا نیز از بلندترین میزان افسردگی رنج میبرند. نتیجه این تحقیق در سطح جهان نشان میدهد که افسردگی دومین علت پیشتاز معیوبیت است و تشخیص داده شده که بیش از 4% نفوس جهان به این بیماری روانی دچار هستند. بیشتر در این مورد با مهمانم دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی در این مورد صحبت خواهیم کرد. بگذارید اینجا یک نقل قول بکنم از گلی ویلیامسون، یک معالج روانی، که میگه افسردگی به این معنا نیست که شما دیوانه باشید، بلکه به این معناست که شما انسان هستید. این موضوع بدون شک که اهمیت برخورد با فرد دچار افسردگی را برملا می‌سازه که تا لحظات بعد در این مورد صحبت می‌کنیم. از لحاظ اجتماعی روانی که دکتر صاحب نجیب سفارش و توصیه‌اش چیست که با یک شخص دچار افسردگی چگونه باید برخورد شود. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. برمیگردیم در نیمه دوم این ساعت با ادامه و دنباله بحث در مورد افسردگی یا ژور خفقان. اما اکنون وقت خبرها